جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسي ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کیدای نه شي. همدارنګه د یونیسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنې په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نه شي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نه سي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د آزادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید د دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسي مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو له لارې خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي، هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 3 پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای سي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړه وي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې په د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی وي. یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي او هغه وخت یوه سوله شفافه کیدای سي او یا عادلانه کیدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمېرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي، چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای سو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې په که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي، نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي، چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمېرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې عقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سوله ییز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کاله جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دا نسي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل، چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کښېني، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رایې واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د پایوازی د دود پاکله څومره په هیګي،
یعنی هغه ملمستیا وی ته پایوازی دو دولتي، یو مخه له واده او بل وروسته له واده.
نوی نوی ته د خپلوانو او دوستانو لخوا ډوډۍ کول یا پایوازی کو کومې ښېګڼې لري؟
په افغاني فرهنګ کې د میلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د میلمه کولو دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر منوتونکو کله چې دوه کورنۍ په خپلو کې خېخي کوي لا مغه پایله څخه تاګ را تاک او یو بل ته ډوډۍ کول شروع کیږي. لواده مخ کې د خېخانو په کور کې د ناوې او زوم خپل خپلوانو ته میلمستیا پیوځي وي. بیا لواده وروسته چې دوستان ناوې خپل کور ته میلمانه کوي هغه هم د پیوځي په نوم یادېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکرخیل د پیوځي د دود پاکل وای چې لډیر په خوري سي په افغاني ټولنه کې رواج دی.
پایوازی یو خاص ملمستیاوی دی، اگر چې په افغانستان کې ډیر رسم او رواج دی، په ټولو سیمو کې د افغانستان زموږ د هیواد مختلفو شکلونو بیلابیل شکلونو رواج دی. د خلکو خپل هیله ده چې باید پایوازی ملمستیا کوي، یعنی هغه ملمستیاوی یا پایوازی دوه ډوله دي، یو مخکې له واده او بل وروسته له واده. دا مخکې له واده چې کله هلک او نجلۍ سره د یو بل په نامه شي یا په مرتبه چې نامزاد شول، یا د هلک کورنۍ ځان داسې دغه بولي چې یو پایوازي باید وکړي، یا د نجلۍ کورنۍ ته میلمستیا کوي د هلک کورنۍ، خو نجلۍ نه ورځي دې میلمستیا ته، یوازې د نجلۍ کورنۍ چې هغې کې پلار مور ورور خویندې ورونه ماما کاکا نجلۍ خپلوان د نجلۍ، خو دا دې پورې اړه لري چې څوک څومره وس لري. هره کورنۍ خپل د وسې پورې د هلک کورنۍ که چېرته د پیوازي لویه ونیسي، یعنی ډیر میلمانه وغواړي، کېدای شي ډیر کسان وغواړي، او کېدای شي چې لږ هم یوازې د نجلۍ کورنۍ وغواړي. یو وخت ډوډۍ که ماښام وي که غرمه وي پخېږي سره کښېني.
هغه کسان چې پایوازي ته غوښتل کېږي دوی هم له ځان سره بېلابېلې ډالۍ اخلي او د ناوې کور ته یې وړي. د ننګرهار اوسیدونکی اسحاق مومند وایي چې د دوی په سیمه کې پایوازي یو مهم دود دی.
زمون په ننګرهار کې رواجونه داسې دي کله چې یو نجلۍ یو چا په نوم باندې سي کوژده نسي، بیا د هغې د دسمال بیا د خوږه کاسه ورته وایي، بیا کوژده یي وړوکی دسمال لوی دسمال او هغې نه وروسته واده. زمونږ بیا له واده نه وروسته هم رواجونه شته دي. دغه نجلۍ چې له کوم کور نه واده شوي په بل کور باندې، یعنی د دې نجلۍ پلاردانۍ چې دا ورځي هغه ته اډیا وکړي نه بل کلي ته، دا یو ګل نه ښار ته واده شوي یا چېرته واده شوي، نو بیا د دغه کلي دغې نجلۍ د پلار سې څوک دي، دوی ټول سره راټولېږي، بیا ځان سره څوک د